Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې نن چهارشنبه د 1990 کال د عقرب درشمه د 2013 کال د نومبر 28 ده زه صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګې بریدو شو چې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله په همدې خاطر نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی افغان حکومت پرون ماښام د میلاد النبی پر مراسم د ځان وژن کې بریده او پکې د اوختې درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی نړیوالو ادارو افغان چارواکو او په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسم د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی او د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي افغان حکومت پرون سه شنبه ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژن کې بریده او پکې د اوختې درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی ارګ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر اشرف غني د لارښوونې پر بنسټ به نن چهارشنبه په ټول هېواد او سیاسي نمایندګیو کې ملي بیرغ نیمه ځوړند وي د امنیتي چارواکو په وینا د سه شنبه په ماښام یو ځان وژن بریدګر د کابل په 15 ناحیه کې د اورانوس پورټل کې هغه محفل کې چاودنه وکړه چې پکې یو شمېر دیني عالمان او عام افغانان د میلاد النبی په مناسبت وی غونډه کې ټول شوی وو د عامې روغتیا د وزارت ویاند وحید الله مجرو د دغې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه وایي
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان او تقریبا 2 یا نور ټپیان شوي دي
د شلو ټپیان روغتیایي وضعیت نازک دی خو د کابل چارواکي امنیتي چارواکي بیا د وژل شوو کسانو شمېر 340 او د ټپیانو تر شپېتو زیات بولي نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو او په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید پر سختو ټکو غندلی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما پر خپل ټویټر لیکلي چې د کابل د خونړی چاودنې یوناما غوسه کړې د یوناما چارواکو د قربانیانو له کورنۍ سره غم شریکي ښودلې او زیاته کړې چې د پیښې په اړه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي د بښنې نړیوال سازمان هم په یو بیان کې پرون برید غندلی او دا یو جنایت بللی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم پر خپل ټویټر ویلي پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی افغان دینی عالمانو بیا دا د اسلام خلاف عمل بللی د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده
پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس سربیره یو شمېر نورو افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو هم د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژن کې برید غندله افغان اجرائیه رئیس عبدالله به نن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو سره وګوري نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمي چې په دې سفر کې له ښاغلي عبدالله سره ملګری دی پرون د اجرائیه رئیس د نننیو لیدنو په اړه معلومات ورکړل هغه وویل افغان اجرائیه رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دې سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری هم مطرح کړي د ښاغلي رحیمي په وینا د دې غونډې ترڅنګ به ښاغلی عبدالله د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر فرانسې د سنا له رئیس او د یونسکو د ادارې له رئیس سره وګوري د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د اقتصادي همکاریو جلبول پاریس ته د ښاغلي عبدالله د سفر د اجنډا مهمه برخه ده ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو د خزانه وزارت پر شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په خبره دی وی ایرانی روسی شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیل په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. همدارنګه دغه وزارت په وینا د شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرونو ویل روسي سوریه ته د ایران د تیلو د انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن مینوچین په یو بیان کې ویلي موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې د وزارت دا اقدام کاملا غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ترامپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان سره د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل د سعودي سلطنتي چارواکو منلي چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي د قونسلګری دننه وژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دا ادعا یې رد کړې چې ګوندي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو د انټرپول د پولیسو د نوي مشر د ټاکلو لپاره د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي دغه زیات احتمال شته چې شپږ 50 کلن روسي جنرال الکساندر پروکچوک د انټرپول مشر غوره شي. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په 24 ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ، پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې ځانمرګ برید وشو. ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. افغان حکومت د دغه برید په خاطر نن په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی دی. دینی عالمان دغه برید په اړه سخت غبرګون ښیي.
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ یې په شدیدو الفاظو دا تقبیحوو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
په پاکستان کې د آسیا بی بی په نوم د یوې عیسوۍ مېرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا مېرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
بدبختانه ویل چې په افغانستان کې چې اوس فیسبوک او ټویټر اوس لګام شوی، خو فیسبوک ډیر زیات هم دی، خلک دینه سو استفاده کوي.
راسو دغه پروگرام لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سه‌شنبه په ماښام د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژن کې بریت او پکې د اوختې درنی مرګ جوړ لیل عمله نن چهارشنبه په ټولو یواد کې ملي ماتم اعلان کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دینی عالمانو او عام افغانانو لښوی دی بریت څخه لک تر لک 50 جسدونه او تر اویا زیات ټپیان روغتونو ته انتقال شوي. اجمل اند په دې اړه یو رپورت جوړ کړي.
ارګوای چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم بنن په ټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته لاغې کوي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځان وژن کې برید وشو چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه کمانډانې د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژن کې بریدګر د ماخام د شپږو بجو لسو د یکو په شاوخوا کې د کابل د پنځلسمې ناحیې په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نخښه کړل چې پکې یو شمیر دیني عالمان او عام افغانان راټول شي وو. ښاغلی مجاهد چې د سې شنبې په ماسخوتنې ازادي راډیو سره خبرې کولې د وژل شوو شمیر درې څلوېښت یاد کړ او د ټپیانو شمیر یې تر شپېتو زیات وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د مرګ ژوبلې ورته شمېره یاده کړه. وی ویل ښاغلی دانش وایي دا یوه انتحاري حمله وه چې د میلاد النبی په مناسبت په یو جوړ شوي محفل کې شوي. له بېلابېلو سرچینو څخه چې موږ کوم رپورټونه ترلاسه کړي، درې څلوېښت کسان وژل شوي او پنځه اتیا نور ټپیان. خو د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي بیا په چاودنه کې د وژل شوو شمېر زیات ښیي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مجروح ازادي راډیو ته وویل له دې پېښې څخه لږ تر لږه پنځوس مړي روغتونونو ته وړل شوي.
وزارت د امارو پر اساس پنځوس تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان او تقریبا دو اویا نور ټپیان شوي دي. ټپیان زیات وزیر اکبر خان، شیخ زاید او ایمرجنسی روغتونو ته انتقال شوي.
ښاغلی مجروح زیاته کړه چې د شلو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. له دې سره د اندېښنې شته چې ښایي په دې برید کې د وژل شوو شمېر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته په ننوتلو وتوانېده، د کابل د امنیه قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ د کابل په ګڼو برخو کې دیني عالمانو او عامو افغانانو د میلاد النبی په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د ښاغلي مجاهد په وینا ځینو چې پولیس یې په کتبي یا شفایي ډول د خپلو مراسمو په اړه خبر کړي وو، دوی د هغو سیمو امنیت نیولی وو. خود دې مراسم تنظیمونکو پولیسو ته اطلاع نه ورکړي.
اگر تلیفوني هم تماس گرفته بودند،
خپل مجاهد وای ان که تلیفوني هم چا تماس نیولای وو، د پولیسو بیا د کورنۍ چارو وزارت سره موږ هلته امنیتي تدابیر درلودل. خود اورانوس د هوټل محفل پاړه هغه راپورټ چې موږ د اپراسیون څخه ترلاسه کړي چا موږ ته اطلاع نه ورکړي او پولیس پرې نه وخته.
پولیس اصلا
تر جریان نبود. پر افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او نورو چارواکو سربیره د افغانستان د دینی عالمانو شورا د میلاد النبی پر محفل دا برید غندلی او د اسلام د دښمنانو کار بلل. د کابل د ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل
هر چا چې دغه حمله کړې ده او مرتکب دي، مونږ په شدیدو الفاظو تصریحو، دا د اسلام له نگاهه ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړي دي او د کفر اعمال کړي دي.
د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو، په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم د کابل د سې شنبې ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی دی.
رپورت مو واورید. په کابل کې پرون ځانمرګ برید وشو، د دینی عالمانو یو غونډه هدف وګرځوله. د کابل په دغه پیخه د کابل د هوایی ډګر ته نږدې په لوی عمومي واټ باندې پروت د اورانوس په هوټل کې شوې ده او ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همدغې سیمې ته زموږ خبریال یوسف خان زدران ورغلی دی. زدران صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی پروګرام ته. څه وینې شاوخوا مو دغه سیمه کې، څنګه حالت دی هلته؟
خیر اوسې تاسو اوریدونکو ته سلام. هغه څه چې اټکل کېدو چې ممکن د دغه پېښې له امله د کابل دغه عمومي واټ سبا تړل شوی وي، زه چې سهار وختي دغه سیمې ته رارسېدلی یم، دلته ژوند نورمال روان دی، واټ خلاص دی او د دغه هوټل چې تاسو یې نوم واخیسته ورانو، شاوخوا نور هم د ودونو ستر ستر تالارونه دي او دا په کابل کې ډېر ماډرن عصري هوټلونه دي چې دلته داسې لوی غونډې، وخت ناوخت اسلامي غونډې، وخت ناوخت کمپاینی غونډې، ودونه دا پکې ترسره کیږي. اما شاوخوا هوټلونه هم روغ دي، صرف هغه حال چېرته چې دغه پېښه رامنځته شوې وه هغه څه ناڅه ویجاړ شوی دی. اما مرګ ژوبله یې اړولې ده، هغه زیاته ده. د هغې له امله په افغانستان کې نن عمومي ملي ماتم اعلان شوی دی. رئیس جمهور او د حکومت نور لوړ رتبه غړو همدارنګه د سولې شورا دا پېښه په کلکو ټکو غندلې ده. یو څه چې طالبانو په دې اړه اعلامیه ورکړي، هغې هم دا پېښه د غندنې تر څنګ ویلي دي چې دوی په ملکي وګړو دا ډول حمله نه کوي او دا د شر اچونکو ډلو کاری بللی دی. خو په دغه پېښه کې که د سیمې په اړه باندې وغږېږو، دلته تقریبا اوس ژوند نورمال دی. د دغه پېښه چې پېښه شوې ده، دغه په څنګ پورې د شیخ زاید روغتون دی چې اټکل کېږي ډېر هغه ټپي کسان به هم دغه روغتون ته وړل شي. اما هلته هم بیروبار نشته، او پولیسو ځین رینجر لیدل کیږي صفائی شوی ده د شپې شپې خلکو اکثره کار ختم شوی ده بلې
موږ د خلکو غګونه او شیان ډیر کم درلودل د خلکو د ریزونه دوی څه وای څنګه خفه دي څنګه یو حالت لري خلک حالت
تبن سنګځي شپ داسې پیښې چار کله عمر منځ شوې دي خلکو په ټولنیزو رسنیو مخامخ خبرو کې ډیر سخت خبرګون راپاروي او خلک پکې ډیر زیات اندښنه کوي نن هم دغه سیدا کابل کې اسمان هم مورېز ده نسبتا دروسو په لالمر هم نه دی راختلی داسې یو څه دي اما خلک واقعا هم سیرونه لورای ښکاري خفه دي چا سره چې مونږ خبرې کړې دي دوی خو بیا دا پیښه ځکه بیخي ډېره غندلې ده چې په اسلامي یو غونډه وه چې هغې کې خلک او دیني علمار غونډ شوي وو کسان چې په افغان ټولنه کې ډېر زیات خلک ورته احترام او درناوی لري نو دوی ډېر زیات خوشینه دي او په ولس باندې غږ کوي چې دا ډول پیښو حملو په وړاندې یو ځای شي یو لاس شي او بالاخره دښمن ته ځواب ورکړي
تاسو دغه روختون ته چې شیخ زاید نومیږي او دغه پیښې سیمې ته نږدې وو هلته تاسو کولای شئ لاړ شئ کېدای شي دراتو وي چې روغتیایي خدمات څنګه وو آیا دوی ښه روغتیایي خدمات رسولي که څنګه ټپیانو ته دغه پیښې
او بالکل کله چې شپې په خرامان سره شو عمل ته د کابل اکثره روغتونونو ویل چې دوی ته ټاکان اور رسیدلې دي د امنیت وزارت هم شاوخاتیا کسانو ټپی کې دوه ویل دي ایمرجنسی روغتون چې دا ډول پیښ اکثره ټاکان اور رسول کیږي هغه په ټویټر کې د ټویټ کول ورسته ویل چې درزنونه ټاپیان اورته سات په سات اور رسیدي اما هغه په وینا باندې د نور روغتونونو مسولین سره لامون خبرې نه دي کړې ویل چې د ځینو روغتي وضعیت هم خراب دی اما تبا په داسې حالاتو کې د بل اکثر رختونونه آماده وي چې خدمات په خډول رایا کړی او ټپیانو ته ورسیږي
مننه کوم یوسف خان زدرانو لکابل له موږ سره خبرې کولې د ازادي رادیو خبريال په کابل کې هغه سیمه ته ورغلی چې پرون پکې ځانمرګ بریټ شوی او د کابل نړیوال هوایي ډګر ته چیرمه په لوی اتیا متره سړک باندې اورانوس پورټل کې پرون ځانمرګ بریټ شو دینی عالمان په نخ کړی او چې په نتیجه کې څباندې 50 دینی عالمان او عام افغانان وژل شوی او تراویا او زیاتم ټپیانو
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری وایي
واشنگتن پوسټ ورسپانې افغانستان یا عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خپره کړې ده په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ترامپ خپل سلاکارانو ته ویلي چې دی شاید د خپل ولسمشری پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره د جګړې سیمې ته ولاړ سي مقاله یې دونه کوي دا په داسې حال کې ده چې پر ترامپ انتقادونه زیات شوي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل شوي د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلي دي مقاله لیکي که څه هم ترامپ د خپل دفاع وزیر جیم ماتیس غوښتنه ومنله چې په سوریا او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي خو دوی په دغو جګړو کې د امریکا شکلتیانه خوښوي خو د ترامپ سلاکاران وایي د چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی په دې معنا نه دی چې خپل نظامیانو ته پام نه کوي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل ولسمشری پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفر وکړ او وروستی سفر یې په 2014 کال کې و هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه راهیسې چې ترامپ د امریکا ولسمشر سوی دی په افغانستان عراق او سوریه کې د امریکا شپېته نظامیان وژل سوي دي ملټري ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د دښمن حملې کمې سوي خو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د ښارونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزنی ښار نیولو په خاطر د زرکسیز طالبانو حمله پر شا وتنبول سوه اوس هم سختري زیر د شارو مرکزونه تهدیدوي د سیګار پر راپور کې په ځنګړې توګه د فرا شار نوم یاد شوی دی چې په میمیاش کې طالبانو یې د لنډی مودې لپاره کنټرول ترلاسه کړ د امریکا د دفاع وزارت د ځنګړې سرپلټونکو راپور د روان کال د جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه راپور ورکړی چې وایي په ټوله کې د دشمن حمله کمې سوي دي خو د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 کال په پرتله په ځانمرګو بریدونو کې د 38% زیاتوالی راپور ورکړی دی په همدې حال کې امریکایي ځواکونو هوایي حمله هم زیاتې کړې دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو نوې راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځکه په خپل کنټرول کې لري
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولش په منځنۍ صفه یو 5.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن د رای یو شمېر نور مرکزونو او محلونو پایلېم باطل اعلان شي. د کمیسیون منشي وایاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل دوی په جدیت ورسېدل شکایتونه څیړي او په دې برخه کې به هیڅ ډول هڅه ونه سپموي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا که څه هم له دغه اقدام مرکلی کوي خو ټینګار یې دا ده چې په دې برخه کې باید کمیسیونونه د هیچا فشار ته تسلیم نشي. رحمت الله افغان ته په غوږ شو.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای په ولایتونو کې د شکایتونو په اړه د ولایتي دفترونو پریکړې ابتدایي دي او د نهایي پریکړو په پایله کې ممکن د رایو یو شمېر نور مرکزونه او محلونه هم باطل اعلان سي. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت د رایو له بیا شمېرلو وروسته به کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. هغه وای ټول قضایا چې موږ ثبت کړي دي تر اوسه مو بشپړ نه دي څېړلې، بل دا چې د کابل ولایت د رایو شمېرل تازه پیل شوي، احتمال شته چې له دې زیات مرکزونه او محلونه باطل اعلان شي. ښاغلی روحاني زیاتوي په مرکز ولایتونو کې له دوی سره نږدې 2000 شکایتونه ثبت شوي چې تر اوسه د 1500 قضیو په اړه تصمیم نیول شوی. علي رضا روحاني وای 119 قضیې چې جرمی بڼه یې درلوده عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي او همداشان 104 اویا محلونه چې په اړه یې شکایتونه موجود و باطل اعلان شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د دوی او د ولایتونو 14 انتخاباتي کارکونکو چې په درغلیو او جرایمو کې لاس درلود له دندو لرې سوي او نقدي جریمه سوي هم دي. د دغه کمیسیون چارواکي وای چې د رایو بیا چړل کله قانون او طرز عملونو او همداشان له معیارونو سره سم نه وي د کمیسیون له نظره به غیر معتبر وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دا محل د پنشیر او کابل ولایتونو د رایو بشپړ شمیر او په شاوخوا یوولسو نورو ولایتونو کې د یو شمیر مرکزونو رای بیا شمیري. د ولسی جرګې د میزان د 28مې 29مې او همداشان د عقرب د 15مې نیټې په انتخاباتو کې خلکو له غزنی ولایت پرته په څه باندې 1000 مرکزونو کې رای ورکړی چې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رازو یوی نړیواله موجوده د په بخانی سره د په پاکستان کې د آسیا بیبي په نوم د یوې عیسوي میرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلي دا میرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملک چې د نوموړي له خوشي کېدو وروسته خپله جرمني ته تللی خبریالانو ته ویلي له څو هیوادونو سره یې خبرې روانې دي سو آسیا بیبي او کورنۍ ته پناه ورکړي. آسیا بیبي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور لومړنۍ محکمې په اعدام محکوم کړې وه وروستیو کې د پاکستان سترې محکمې برات ورکړ چې دغلته یې د مذهبي ډلو توند اعتراضونه وپارول. په دې اړه اجمل اند رپورټ راکوي.
په پاکستان کې له زندانه خوشی شوې آسیا بیبي د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیز هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملک پرون د جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستانی سوي میرمن آسیا بیبي د چمګاون خزو مقدساتو ته په سپکاوي تورنه کړې وه او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله یې زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملک په وینا آسیا بیبي ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ یې لا هم له پاکستان څخه ونشي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبي ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشي کېدو وروسته خپله هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرون وویل هیله من دی چې لویدیځه نړۍ به د آسیا بیبي د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول له څو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک په اړه خبرې روانې دي خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28مه نیټه 45 کلنه آسیا بیبي چې د 15 بچیانو مور ده له زندان څخه خوشې کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او له تاوتریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لبیک سختریزی ډلې په ټول هیواد کې مظاهره وکړه او په محضر کې د اسیه بیبی د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې اسیه بیبی ته مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. د مظاهرې چې له تاوتریخوالي سره ملې وي وروسته له هغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهرهچیانو سره یو جوړ جاړی وکړ. خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. اسیه بیبی په 2010 کال کې وروسته له هغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګاونډیو ښځو د اوبو پر سر له لانجې وروسته نوموړی اسلام ته په سپکاوي تورنه کړه. اسیه بیبی اته کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشې شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
افغان حکومت پرون د میلاد النبی پر مراسمو د ځان وژن کې بریده او پکې د اوخت درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبه په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي د ولسمشر اشرف غنی د لارښوونې پر بنسټ به نن په ټول هیواد او سیاسي نمایندګیو کې ملي بیرغ هم نماز وړاندې وي. پرون د میلاد النبی پر مراسمو په ځان مرګ برید کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول او 2 یا نور هم ټپیان شول. نړیوالو ادارو، افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی دی. افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو سره وګوري. هلته د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره تللی او نن به په دغه سازمان کې وینا هم وکړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دې وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرله تیلي په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یوه څل ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. خو د روسیې د اپوزیشن فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیوالې څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګه په پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې ادرس دی facebook.com/azadiradio لوستلای شئ.
د ژوند رنگونه
زمانو محمد سیار دی او د کابل یو تن اوسیدونکی.
دغه سوشل میډیا نه یا د فیسبوک، ټویټر، د واتس اپ دونه باید څنګه ګټه پورته شي ستاسو په نظر؟
هر څه چې دی مثبت او منفي اړخونه لري. په نور نړۍ ته موږ وګورو هغه د سوشل میډیا نه ډیره سالم استفاده کوي. خو بدبختانه ویل چې په افغانستان کې چې اوس فیسبوک او ټویټر اوس لګام شوی، خو فیسبوک ډیر زیات هم دی، خلک تینه سو استفاده کوي. که څه مثبت استفاده د دینه ډیره زیاته کېدای شي، لکه د قومونو په یووالي کې، د وطن په آبادۍ کې، په دې ټول شیانو کې موږ کولی شو دینه استفاده وکړو. خو مشکلات او ستونزې شته چې د دې لپاره باید مخابرات وزارت حل لارې ولري.
دا به یو فرهنګي ستونزه هم وي. په دې برخه کې دغه فرهنګ څومره د خلکو زده کړی ده، څومره اړتیا شي دغه فرهنګ د سوشل میډیا د استفادې فرهنګ زده.
بېخي درسته دا خبره چې کله څوک یو څه استعمالوي که سوشل میډیا وي، دغه په اصول باندې پوښي چې دا څه دي لپاره دی، مثبت کارونه څه دي، کوم نه باید استفاده وشي، څه دي لپاره راغلي دي، دغه نه استفاده وشي نو دا به ډیره بهتره وي. فرهنګ باید ترویج شي او په دې باندې باید کار وشي.
اعتبار دې
ډیره زیات ډیره زیاته. اوس کله چې هغه یو څوک یو راپور یو ځای کې وړاندې کوي، نو زیاتره وخت خلک وایي چې دا فیسبوک نه دی اخیستې، ټویټر نه دی اخیستې. اوس په فیسبوک کې وایي چا دا خبره کړې، منبع څوک د خوې د فیسبوکي اوازه ده، نو دا بیا واقعا موږ د انسان شخصیت ته ډیر زیات ضرر رسوي. په جامعه کې بیا څوک اعتبار پنه کوي که چېرې دا واقعا یو ښه خبره وي او هغه موثق خبره وي. زه خو دا فیسبوکي پلاني کړې ده، ښځه وي هغه خو مدام چې دی زیاتره په سوشل میډیا کې ماتی چې موثق منبع نه وي دی، هغه نه بغیر د چا خبره داسې اهمیت هم نه لري نور خلکو ته.
ته خپله څنګه د سوشل میډیا نه ګټه پورته کوي؟
زه خو په خپله باندې همیشه چې دی مثبت فکر کوم چې سوشل میډیا داسې استفاده کوي که ته یو دوه ټکي لیکي چې هغه نه څوک ګټه پورته کوي، نو موږ کوشش باید وکړو چې سوشل میډیا نه داسې استفاده وکړو چې همیشه خلک خوشحاله اوسي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالبصیر صادق له اورګون لیکلی دی د کابل بریت هغه کسان د کابل بریت غندم هغه کسان چې دغه بریت کې لاس لري دولت باید ژر تر ژره هغه یونیسی او پداره وزړوي. قادر خان تکین لیکلی ای کاش نړیوالو د افغانانو دغه سیورز باندې یو چټک حرکت او د افغان حکومت سره همکاري کولای. ګلزمان صادق لیکلی د کونړ څخه د میلاد النبی په درنښت په غونډه ځانمرګ بریت په اسلامي امت باندې بریت او پکلا کوټه کوي غندم. بشیر حبیب زی له لوګره لیکلی له ازری ولسوالی کومه پیښه چې په کابل کې شوې زما په ګمان د داعش کار دی. د کابل د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. وخت د سهار 9:30 بجې شوې.